یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغني برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامېږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوري نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړېږي.
استه د پاسه 5000 نیلګي او دا په سلور رسولو کې چاردارخ علي آباد خان آباد او امام صاحب کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تیرې ورځې راهیسې واوري او باران نوري. دا به په افغانستان کې د وچکالۍ له لرې کېدو سره مرسته وکړي
او روغتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
دغه راز د دې خپرونې په دوهمنۍ مایې کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې د اونۍ بحث هم هېروئ. خبرونه زنوری اسنوری د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې اوس تفیو لاستانګ زیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ادارات کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېدبه. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل سوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 43 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ.
پوره خبرونه
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارات کړ چې که کابل کې پاتې وای وژل کېدبه. ملا برادر بیګا له ملي ټلویزیون سره په یو مفصل مرکه کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګدا او کارتو کو په دې اداره کې موږ طرفه ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ اټ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو او هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محبا او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلي و چې پی پی اس سقوط کړی که دی خپل موقف ودرېږي نو ټول به ووژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خمابل سوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې وهلې ټکولې وو. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده.
نیروهای مرزی ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو په شهادت رسولی و. د سرحدي لوا کنډک د دغې موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی و. کوم سوی تفاهم رامنځته شوی و؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
په عین حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخي په وینا په نښتو کې طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان کې د واورې د ښویېدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت وو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی که ده انتاجل دره پا کلی که ده پیخ شاوخوا دری بجی رامنزده شو خلق ده زرو پا منزلو بختو چه ناسا پا برف کوچ پری راغی چه پا نتیجه که پینزه تنه تر واو رولانده شل او خپل جوندی للاسه ور کرد.
په سیمه کې د طالبانو چارواکو په دې اړه څه خبرې ونه کړې. بدخشان چې پر دنګو غرونو پوښل شوی د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د ډیرو دا ډول طبیعي پیښو شاید پاتې شوی چې خلکو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دیارلس تنه ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکي پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو پلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبې خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. وړم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 188 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 102 میلیون کاناډایي ډالرو شاوخوا 4 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام وو. محاکمه د پی ایس او 252 نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 102 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین پی ایس او 252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو وویشتله او ټول 106 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیانو. په وژل شوو کې شاوخوا لستن افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې ویشتل رد کړي وو خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. له خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټمارۍ عادت دی او هیڅکله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پرځول شوي ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې طالبانو یې له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. په افغانستان کې تېر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې راپور کې وهرو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې پخوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل تورن کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو 15 کس یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه. چا کوم عادت درلودې که د فساد و که د غلا و که د قتل و که د هر شي و هغه به دوی بیا هم کړي.
پخوانیو لوړپوړو چارواکو له د ښاغلي برادر د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا لوړپوړی طالب چارواکی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداری ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتانه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه دی پښتنې ته ځواب وایي.
او طالبان هم اوس دې ته ذهن جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نږدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوالې ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو، که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپله مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړې. هغه وویل انجونو او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکا د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیولو وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمېر افغان سیاستوال او د مخکینی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او د دغه خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، خو هغه تشویني یا دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پېښ شوی دي؟
د ښاغلي برادر اشاره په خواني جمهور رئیس حامد کرزي او د مصالحي عالي شورا په خواني رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده له دې عمله چلای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی. خو لومړی مرستیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې نو دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و مریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تېر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډېر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیوادو د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راووست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو وویل د اداري فساد پر وړاندې ډیر کمیسیونونه جوړ شوي و. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. دغه کمیسیون ویلي و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلي و چې د خپلې ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغو ابهاماتو د سپین ناوي لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لري نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخکې د ناپیژن کس لخوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمدی نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د څړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورټ کې.
یک بار یک نفر ناشناس به بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیر را
د طالبانو د وکمنه پر محل د فردی امنیتی گواخونو بلال کې په کابل ښار کې د فتنه محمدی په نوم یو مدافع وکیل په خپل کور کې دیونه پیزان د وسلوال لوري د وهلو ډبولو کیسه کوي. دا پیښه شاوخوا لس ورځې مخکې رامنځته شوې او له هغه وروسته فتنه یو پټ ځای ته تللې چې موږ ونه شو کړای ورسره مرکه وکړو، خو هغې له دې همدې وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه ازادي راډیو ته هم رسیدلې ادعا کړې چې دغه ناپیزن د کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړې او پر سر یې د وسلې پر کېښودلو ته پوښتلې چې ته وکیل یې او په تیر دولت کې د کار کاوه. فتنه له ډزو ژغورل سوی، خو په هغو عکسونو کې چې دغه خبریال ته ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې نښانې لیدل کېږي.
پس رفت تا یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد، فایر کرد، من امروی کمپل زدمش
را بانده دزه وکره مخی تمی کمپل ور وچوله مرمی پا دیوال ولگیده. بیایی چه هر تون را وختل دزه وکره مرمی بند پاتی و ما هم لکرکی نه پشور و غگونو پیل وکر. طول خلق را طول شول، اسلامی امارت کسان هم را غلل او حق کسی هم داسه لوصلی سر زموگ ده تا کوچه حل تا زموگ ده بو زخیره دی اگه زای نیونی و اول زن سره بود.
برای همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره له چغو وروسته د گاونډیو په مرسته یې حمله کوونکی کس د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې چارواکو له لوري ونیولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیل فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو له لوري پرې حمله شوې وه. د ښځو د حقونو ځینې فعالان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشارې سره وایي دا ډول کړنې به د ښځو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د ښځو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارت اسلامی د پاکستان د پری حکومت خپل لاس لري، باید هغوی هڅه وکړي ښځو دپاره یو ښه زمینه مساعد شي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي، او هر هغه ستونزې چې د طالبانو له ادرس خوانه یې ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي. د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري ته لاس لري، هغوی حکومت دي باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځواب ونه وایل، او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شم قضیو عاملین بنیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډېرایو دغو اداګانو کې طالبان پړ او امینین بلل کېږي. هغه اداوي چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند سول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی، او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په کابل ښار کې د ګران بیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشتوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په شارنو سیمه کې د یادو ګاڼو دوو دکاندارانو وحیدالله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې له وروستیو سیاسي تحولاتو راوروسته د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه یې هم د ګران بیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحیدالله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونه خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار ترڅنګ به یې یاد تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼو اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بلور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد ازادي راډیو ته ویل یا د خونه هڅه کوي تر څو د سوداګرۍ وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وی هر ورځ د کابل هوایی ډګر څخه شل الوتنې ترسره کیږي چې له دې جملې درې هغې کورنۍ او پاتې نورې بهرنۍ الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته ترسره کیږي چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږو تر اوو زرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډېرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي تر څو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او اوه اویا پوله، یوه یورو 114 افغانۍ او څلورویشت پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او درویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 14 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسېدونکي وایي طالبانو په جوماتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جومات کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جومات کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ طالقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه و کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې.
ته د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسېدونکی دی، نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ که له دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته وویل سر له سبب ټول مانځه کې حاضر وای. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسېدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښې او دا بهیر یې عملاً پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جوماتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیرمقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخو عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه و راغلي.
حتی موکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د دې ترڅنګ د تالوقان ښار یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته تاییدوي چې د دې ښار په جامع جومات کې طالبانو د یکشنبې په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلی او ډبولی دی. د تالوقان ښار اوسیدونکي رابعې ازادي راډیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جومات کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جومات ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلی او ډبولی چې ولې جومات ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان د غټول ادعاوی ردوی وای چې طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمونځکونکو لپاره حاضرین نه ده جوړه کړې. د یاد وزارت ویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل
دا موږ نه تاییدو او زموږ د وزارت له لوري هیچ چا ته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی. نه دا موږ ته شریعت ویلی دی او نه زموږ تګلاره ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین یې نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوي او داسې څه به هم نه شي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی خو هیڅوک نشي کولی چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمینه برابر کړي، خو اجبار او حاضري د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونخرئ او د دې ترڅنګ خلک دې د موسیقي له اورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د ښاري موټرونو له چلوونکو یې غوښتي چې بې حجاب ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډېر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 40 01.
ازادي رادیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
محمدین درویش ما د غزنی ولایت ابند ولسوالینه میاری کنی ولیدا د موږ د شکایت ته د غدی بیت المال جن موټرونه سي د جن خلکو له خوا چې اغه هم د امارت مسولین دي زیات په انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران دا یې راوستي دي دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي، ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د عمارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل سوی ده، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال له شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خوا به دیږي. نو د ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پورې رسوي. والسلام.
زمینداور د پاره یو کانال جوړ شي چې زمځکه مورات خړوبې شي. نو بل یو څومره د مخابرات د شبکو را دلته شبکې ګرځ ترستنه نه افغان بي سیمستا نه بل سلام شبکاستا ډیر اور سره پښتون د کی بعد د ژر تر ژره د دی سیمیا بل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان پیغام بے تعلیم درس نشی وائی اسلامی عمارت مکتب
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د اونۍ بحث مه هیروئ. خو په افغانستان کې د روان واورو او بارانونو په اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړې. مخکې دې چې دې مرکې ته ور ورسېږي، اجمل ان په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساتنې مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادارت کړ چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګاله ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره کړې. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې د دې ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلوالو د او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. د دې ریاست سرپرست هلال بلخی وایي چې د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلې او یو بل وهلې او ټکولی وو. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو سیمه ییزې سرچینې پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په کندهار کې یوې ایم ډی ډوله الوتکې سقوط کړې خو چاته یې زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دغه الوتکې چې د امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکړل شوې، پرون دوشنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. او د کاناډا یوې محکمې د ایران د اوکراینې الوتکې د نسکوریو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1.2 میلیون کاناډایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ.
ازادي راډیو اوري. وای واوره د ځمکې آبادي ده. په پلازمینه کې لپاره رئیس واوره اوریږي. ویل کېږي د افغانستان په یو شمېر شمالي، شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم له تېرې ورځې راهیسې واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې بارانونه. دا واوره به له افغانستان د وچکالۍ له ټغر له ټولولو سره څومره مرسته وکړي؟ زموږ همکار په دې اړه د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګیانی سره مرکه کړې ده.
او روختونه تل د وچکالیو مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه روختونه لرو چې یو ژمني روختونه دي چې دا روختونه معمولا د دې واورې د دې اوبه ذخیره کیږي او په پسرلي کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي. او همچنان په اوسنیو فصلونو چې کرل شوي دي په دې کې هم تر نړۍ ګټه اخیستل کیږي. خو چون اوس نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرعت په حالت کې دي، نو معمولا دغه ژمني ورختونه دا د راتلونکي پسرلي دپاره او د اوړي دپاره ډېر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډیروالي کې دا ډېر زیات رول لوبوي.
خوګیاڼۍ صاحب، له واورې معاصره استفاده څنګه کیدی شي؟ د مخکینی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاورین ځمکه باندې واچوي، ځکه چې خاورین ځمکه جذبوي او دا ډېره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې، په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي، پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایانو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایانو کې واوره واچوي چې هغه خاورینه ځمکه وي یا خټه یي، چمنونه یي، ګلدانونه یي، د ونو بیخونه یي، تر څو دا واوره په ځمکه کې اوبه شي او جذب شي. دلته ډېره یوه تخنیکي موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکړم. ځینې خلک وایي چې واوري په خاورو کې واچي ترڅو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي هغه ریچارج کی. یو شته باید فکر وکړو چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله دغه واورې د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو، د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي، دا واوره هیڅ کله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نه شي ریچارجولی. مګر دغه واورې کولی شي د خاورې په ساختمان کې، د خاورې په اصلاح کې، د ځمکې د رطوبت په ساتلو کې، د ریښو د رطوبت په ساتلو کې، او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډېر زیات رول لوبولی شي. خو دغه واورې چې په خاریاتو کې موږ توصیه کوو خلکو ته چې دا د ونو بیخونو کې واچوي، یا دا واورې په خاورینو ځایانو کې، په چمنونو کې واچوي، دا هیڅکله د ځمکې تل ته نه ځي. دا ځکه دا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد دا اوبه کېږي، همدونه کولی شي چې د 1 متر یا 80 سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایانو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي، چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنی اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي، په اغېزه کې باید موږ واورې ټولې ساتو، په اغیزه کې باید واړه بندونه، په اغیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي، ترڅو دا واورې په اغیزه کې وساتل شي، کنګل شي، او د اوړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمیږي دغه اوبه ته اوبه کیږي اغیزه کې. مثلا د کابل اوبه که تاسو فکر وکړئ، د کابل زیرزمینی اوبه دا د شاوخوا د غرونو نه سرچینه اخلي، نو دغه واورې په غرونو کې چې کیږي هغه اوبه کولی شي زموږ د کابل ښار اوبو دپاره ډېر زیات مفید تمام شي، نه دغه خاورې واورې چې د کابل په شارنه او د کابل په وزیر اکبر خان په احمد شاه بابا مینه کې په کوتلی خیرخانه کې دا واورې فقط مونږ کولی شو دې په خاطر باندې دې نه ښه استفاده وکړو، ترڅو د ځمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریښې هلته ښې وساتو، خاوره تجزیه کړي، عضوي مواد تجزیه کړي، دې لپاره ډېر زیات مفید دی.
خوګڼی صاحب، افغانستان یو غرنی هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي دا معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده، چې ډېر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي، نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي. ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډېر زر اوبه کېږي، نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې موږ د ځینې وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از موږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، کال به انشاءالله چې ښه وي نسبتا، که په غرونو کې واورې وشي نو موږ کولی شو چې د خزاني فصل تر څنګ موږ د اوړي فصلونه هم تر یو حده پورې موږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله تعالی مهربانه دی، په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واورو نه باید موږ ګټوره استفاده وکړو.
د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګینی سره په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه مرکه و. بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي د نیالګیو کینولو د خزاني کمپاین په ترڅ کې د دې ولایت په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو نوي باغونه جوړوي. نور حال په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین پیل شوی دی. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی سږ کال د نیالګیو کینولو خزاني کمپاین د سولې بنیاد دفتر په مرسته پیل کړی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن آزادۍ روډیو ته وویل چې سږ کال په خزاني کمپاین کې 500,000 د میوو نیالګي پر مرکز سربیره د دې ولایت په 4 ولسوالیو کې په 1515 جریبه ځمکه کې کینول کیږي.
او دا تقریبا 350,000 نیالګي او دا په 4 ولسوالیو کې 4 دره، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې، او 1515 د حقینو ته دا منګه تقریبا په وړیا یو خې، نو 80% مصارف من کوو، 40% له دهقان نه منګه خو لاغم دي په خاطر چې دهقان بیا دې باندې زلو خوږوي او دې ته مثلا توجه کوي، مصارف دغه لپاره ورناخلو. نور الحمدلله دا لري رواني.
ښاغلی حسن زیاته کړه هر باغ په 1 جریبه ځمکه کې په نړیوال ستاندرد جوړیږي او د یادې ادارې مسلکي کارکوونکو له لوري بڼوالو ته د بڼوالۍ په اړه پوهاوی هم ورکول کیږي. یو شمیر بڼوالان بیا وایي په دغه ولایت کې بڼوالۍ ښه نتیجه ورکړې او هر کال دوی له خپلو باغونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د مدرسې کلي د اسلام الدین په نوم یو بڼوال ازادۍ روډې ته وویل
په شمول یو شمیر کسانو چې زموږ په ولسوالۍ کې د میوو باغونه او په ځانګړې توګه د شفتالو باغونه جوړ کړي وو سږ کال یې ښه حاصل کړی و. د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله باغداري ښه ګټه لري. غواړم چې سږ کال په درې جریبه ځمکه کې د میوه دارو ونو باغ جوړ کړم. دلته د کرنې ریاست ته راغلی یم چې راته نوي نیالګي راکړي.
د نوموړي ولایت ځینې بڼوالان د سړو خونو نشتوالي تر څنګ د بازار موندنې ستونزه د خپلو حاصلاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د یادو ستونزو د هوارولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمې اوسېدونکی 40 کلن عزت الله چې په 10 جریبه ځمکه کې د بېلابېلو میوو باغ لري وایي
والا وروره زه د انګورو باغ تر څنګ د ناکو شفتالو زردالو املوکو الوبالو او د لیمو ونې لرم. که چېرې هوا ښه وي نو ښه حاصلات اخیستی سم. خو د راټولولو په موسم کې بیا بازار نه وي چې موږ دغه خپل مالونه خپل حاصلات وپلورو. میوې هم خرابې کېږي نو که چېرته سړې خونې ورته جوړې سي نو موږ کولی شو چې په مناسب وخت کې بازار ته عرضه کړو لږه ګټه پکې وکړو.
خو له دې وړاندې د کرنې د ریاست چارواکو ویلي وو چې په تیرو کلونو کې په کندز کې 10 وړې سړې خونې جوړې شوې دي او په پام کې د راتلونکي کال کې د دې ولایت په کچه یوه لویه سړه خونه جوړه شي او په ګټې اخیستو سره به د بڼوالو او کروندګرو ستونزې هوارې شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اګست 15 راوروسته چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې 100 تنه له محاکمې پرته وژل شوي دي. د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسیون له مشر لطیف الله حکیمی او د سولې او جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره دا موضوع څېړم. حکیمی صاحب، لومړی به په جنوا کې د بشري حقونو د شورا د مرستیالې ندا ناشف څرګندونې له تاسو سره شریک کړم.
Between August and November we received credible
د اګست لمیاشتې تر نوومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخانیو امنیتي ځواکونو او هغو کسانو چې پخانی حکومت سره تړلي وو د بژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د 2 اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
دا ناشف په باور په وژل شویو 100 کسانو کې 2 اویا هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وژل شوي او نورې تحقیقاتو ته اړتیا لري. حکیمی صاحب، تاسو کېدای شئ چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ؟
کوم راپور چې د بین القوس بشر لخوا یو من رئیس واش لخوا زه څه وخت مخکې خبر شوم دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن الناشر خبره وکړه دام دغه کافي ده یا مغه ته ورته ده تبلیغات یو موږ په هغه وخت کې موږ په جواب کې وویل مطبوعات که اساس شواهد لري چې پخوانی خلک د پخوانی د کاداري د اردو او د خلک زبرول سوي دي او ور سوي دي او دار از وجل سوي دي. موږ سره دي خبره شریک چې موږ هغه ته امنه د سیدګي کوم موضوع چلو او حاکمی ته باغ اور شغا ملان ځکه چې دا تخته ده او لوی تخته تاسو باید وایم د اورګان یا څخه یو راپور ماته چې د ریټل شتانه کسان د دې څو شتاره د پخوانی اردو پولیسو او استخباراتو کسان په ایواج اورګان ویل چې وجر سیوی دي. اورګان والا چې د تشکیل خوب له ملګرو ما پټرو کومه تحقیقات وکړو هغه تحقیقات وکړو ما چې راپور راکړو اسان لو غسمر دارت در ولی رو که پر تلفن در حاضر کو شدا فرج بندی دی یعنی دا د تبلیغات یو بره صفه ده فکر کوم مر ردوبره لسو خدای اسلامي امارت خو ځخه حدیثه امارت په یونیفورم پوشلی ها کچی واکان د اسلامي امارت عضو وی هغه د شکار نه کوي دا ولې کوي چې شخصي دشمنی
مفتی صاحب
داغه مخریبه تم مر اشاره تعالی ماده
تاسو د شخصي دشمنی خبره وکړه تاسو کره معلومات لري چې شخصي دشمنی لاري خلک وژل شي څومره کسان وژل شي دي لاګه سره
نه خیر د وجورو د شخص تعداد نشته فقط موږ ما هغه د مجازي نه لري څه دغه چې وی یا راپور یا لیکل شي چې څه چې هغه موږ هم ترلاسه کړی دي خو موږ ته داسې دقیق معلومات لري دي سوي چې داسې کار دي سوي داسې ما دی وویل چې د شخصي دښمنۍ دا معنی دا خبره ته ولاړې چې وخت لپاره به داسې کېږي نه دلته تاسو پوهېږئ دا مخکې ادارې چې ټول خلک موږ بد نه بولو خو دلته خلکو ډېر بد عمل هم کړي دي خلک ځورول دي ویل چې کوي د خلک له کورونا استري دي خو کورونا بمبارډمان کړي تاسو پیرل ته عظیم جنگ وسو په شرکار د خلک کړي دي نو هغه حتما چې هغه چې متذر سي دي هغه به د انتقام په لټه کې وي موږ دا هغه مخېمه ته ژمن یو
حکمت اعظمي د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستيال که څه هم د قتلونو په برخه کې ستاسو د مرکز د راپورونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو راپور ته په تسترګ ګوري
شباب صاحب مزمو معلومات دي چې البته په دې خبره په دې اړه کې مور رسمي مطالعات نه کوي چې د تحقیقي مکرې څومره ارمانان د سکوت نو وروسته طالبانو وشلې دي او هم شکل نه کړی دي مګر زما معلومات دي دا ځنې منابع چې په کابل کې په شخصي داس خبرې کوم هغه دا وایي چې تقریبا دا یو روزمره چاره ده چې د طالبانو ځنې افراد پخوانی چارواکی د خپل کورن څخه بعد شګنج کوي او حتی ځنی هم وژني نو زه په دې کې شک نه وینم چې دا کار صورت دا پیښه په افغانستان کې جریان لري او حتی دومره جدي وي چې طالبانو دا او په اصطلاح اول رهبر څخه نیولې بیا تر نورو رهبرانو پورې ټول دا طالبان څخه بار بار دا غوښتنه وکړه له خپلو صفوف څخه دا چارته باید پایتکه کې شي د حیبت الله خان زړه سنولې بیا د دفاع وزیر سراج الدین حقانی یا ناصر خانی په ټول په بار بار د خپل جنگلي ځخوش دي چې نور باید تاسو دغه ونه انتقام جوړ یو نه کوي چې انتقام جوړ یو بل جنجال دا کوي
اسمه سب استاسو انسټیټیوټ په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې ځینې څېړنې تر سره کړي
د دې امکان شته په هیڅ یو به طرف نهاد چې زموږ انسټیټیوټ دی موږ دې ته ماده یو چې مثلا نړیواله ټولنه او یا هم بل هر څوک غواړي چې په دې اړه باندې په دې برخه کې موږ تحقیقات وکړو د متضررینو فامیلونه را پیدا کړو او د هغې سره محاسبه دغه وکړو یو نوه انټرویو یا مصاحبه وکړو دا بالکل امکان لري چې موږ دقیق ارقام راټول کړو او په هر ولایت باندې سروې وکړو چې مثلا څومره د دغه ولایت څخه څومره پخوانی دولت چارواکي
نو تاسو د ادارې بښنه غواړم تاسو د سیاست څخه څه کړی دی چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي
وګورئ د تحقیقات لپاره خو دا سپارت نه کیږي موږ البته خپل یو نوا مالی امکانات ته پکتو باندې خپل دغه کو خپل برنامه لا په لاره باندې چو نو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه مالی توان چې دغه سي تحقیقات لپاره لازم دی مرشفیله نه لرو خو که پاینده کې موږ د دې توانایي پیدا کوو چې ولایت په ولایت باندې د دې قضیو بررسي وکړو موږ ته اماده یو او د دې ظرفیت لرو د تخنیکي لحاظ
حکمي صاحب د پخواني حکومت د یو شمېر کسانو د شکنجې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبانو ویلي دي چې یو شمېر کسان یې له خپلو صفوفو ایستلي دي او تاسو د دې مشي کوئ د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک وو په دې ایستل شویو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې خلک شته چې جرایم پیښه خلک شته نور په صفونو کې او تاسو صف کوي څو دغه لپاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوي وکړي په هغه لړ کې مستعد کسان موږ ایستل دي چې هغه یې خوله شکایت کا هغه به سابقه و تر څو په دې غوړ یو سړی مات عام افعلان کا غتر او ته پښته قبل فتح کړی څنګه مخه کچا چات جرائم سیوی ارتکاب کړی چې نه چې بیان تر اخره ته پوره مافي کو وسو په بغاوت تاسو پوره کړی سامي مات په خراب باندې کار کوي هغه به حتمی سزا هم ویني خدا دا چې هغه څه کوي به چې په خپل سره باندې څه کوي چې دا د مخنیوي به موږ شي شنه یو دې چې مشته سره دا هغه د هغه په مور کې په دوه چې هغه کسان ګرځي او مکمل
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوي دي او محکمې ته سپارل شوي
دوه تنه دغه چې دا یو څو ورځې مخکې هغه د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلی وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور څه واقعات چې ما ښځه خو هغه یا تحقیق په دغه مورد کې هغه حقیقت لاسرسی نه ده شوی د دې چې هغه هم دغه راپور غونډې د پروپاګاندا غونډې وو موږ چې کوم د حقیقت معلوم شي حقیقت لاسرسی ولرو باغه کې به موږ به دا فرق نه کوی بیا د اسلامي مرته دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلو شي ځخه باید استفاده کوي اسلامي مرته له نامه څخه باید استفاده کوي اسلامي مرته بدنامي اړوي دغه تر هغه وخت جوړ نشته چې اسلامي مرته خلاف باندې ولاړ
دي په خوانی حکومت د یو شمیر کسانو د شکنجې سجنې ویډیوګان خبري شوې دي اعظمي صاحب حکیمي صاحب وايي چې دوی تر اوسه پورې دوه کسان نیولې دي آیا فکر کوي چې لکه څنګه چې په دې خواله رسنیو کې وینو ځینې ویډیوګان زیات دي دا دوه کسان کم ندی چې نیول شي
طالبان د هغه خپل افراد سره چې کوم د دې د عوامیر څخه سرغړوي کوي د سیاسي برخورد کوي سیاسي برخورد په دې کوي چې دوی مجبور دي که مثلا خپل مهم کمانډانان چې هغه خدای لري د پخوانی دولت چارواکو سره یا هغه داسې عمل کړی چې پخوانی دولت چارواکي آزاد کړی وي وژلې وي نو کدی مثلا صحیح محکمه کې بیا هغه ځنی خپکیږي نو دی نه غواړي چې نړیوالم خپکی او نه غواړي چې خپل صفو هم خپکی نو دی یو نو سیاسي برخورد کوي په دې کې یعنی که په دې مطمئن اوسې چې طالب یو سرباز چې هغه سړک باندې ولاړ دی هغه بازي وخت کې دومره به بندواري چې د وزیر خبره متاهمیت نه لري په طالبانو کې همیشه نظامی چارواکي تر سیاسي چارواکو ډیر زیات کوي بلل کېږي او هغه ځان ته ډیر زیات خپل حق ورکوي نو طالبان یا مثلا حکیمي صاحب چې دا خبرې کوي دا صحیح دی مګر دوی به هلته خپل مجبوریتونه هم لري چې ډیر زشت د خپلو هغه نظامی کمانډانانو سره نشي تللی چې تاسې دا کار مه کوئ یا مثلا محکمې ته راکش کړي هغه چې محکمې ته راکش کړي دي هغه هغه افراد دي چې ډیر زیات نړیوال ټولنې پر هغې باندې خبرګون شولې افغانانو په سوشل میډیا کې پر هغې باندې خبرګون شولې نو دې لپاره چې هغې ارام کې بیا وایي چې دا د پلانې موږ محکمه کوي او محکمه یې تر اوسه دقیق هم نه ده چې مثلا سزا باندې ورسېدي که ونه رسېدي طالبانو اخري هغه افراد چې د قانوني نظام یو ډګروالې شکنجه کړی وو هغه په میډیا کې کښېنستی ویل چې بخښنه غواړم او ماته دې معافي وسی مګر دا نه چې هیڅ نه محکمه دا هغه نه ده دایره شوې او تر اوسه طالبانو د محکمې سیستم تر اوسه نه دی فعال شوی د محکمه کړی
البته اعظمي صاحب حکیمي صاحب وایي چې په لسګونو کسان دوی محکمې ته هغه کړي دي معرفي کړي دي حکیمي صاحب د یو شمېر کسانو د نیولو په اړه خبرونه خپره شوي دي د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په وینا 95 کسان د طالبانو له لوري په غیر قانوني ډول نیول شوي دي دغه د نیونو په ارتباط ستاسو توضیح څه ده
جرائم معاف دي هغه چې دقیق وو د فاتح زخور د معافو کې په بغاوت لاس نه پوري کوي او څوک داسې څه مشکل لري خو هغه مسل شي نور دلته د اختشاش او د بغاوت دلته د بیا د هرج و مرج ضرورت نور نشته او چا سره داسې اسناد او شواهد وکړي تاسو اوس د اشاره ته وکړه هغه د موږ څومره پاره باندې اړه باندې د څه چلنې وکړو موږ تر اوسه پورې په دغه خبره د کوم موقف کې ما ته هر څه شکایت راځي دوی په سرګونو شکایتونه راځي دغه مواري چې دوی تشخیص کوي دا ما ته تر اوسه پورې تشخیص کوي
یعنی تاسو ویل چې کوم کسان د اسلامي امارت په ضد څه بغاوت کوي یا د دوی په ضد څه اقدام کوي هغه تاسو نیسئ په دې برخه کې ستاسو معلومات شته چې څومره کسان نیول شوي
زه خیر د ابتدایي دا موضوع کېدای شي موږ وایي د وخت لپاره دا وسو موږ ځکه اعلانوو چې څوک دې بیا بغاوت زړه نه شي کوي دلته کار څوک اسلامي مرض په خلاف باندې کار کوي په اړه باندې په نامه باندې شي او په هر چا پورې ستړلې هغه به ټکول کېږي او هغه حق دی اسلامي نظام د پایښت لپاره دی د خپل هېواد څخه د دفاع لپاره هغه حق دی چې هغه پر خلاف باندې کار وکړي البته هغه موږ داسې وایي چې دلته حکم شوی دا لقدر مرمون له خواز څخه چوب چې قسم هغه په پدایش باندې تور شي هغه ته فتنه په افغانستان کې دا غل مخې ته مرجم نه می پاره پاره په هر اندازه باندې پر خدمت باندې شرط راغلی مخې ته که په هغه باندې څوک تور نه ونی ورشي قربان شوی دا پیدا شي هغه باندې محکمې نه کول چې درې سره محاکم به تای کوي بل هغه خلاص هغه محکمې سره تسپارل ته شوګر دی هغه سزا به ویني
مفتی صاحب حکیمی په جنوا کې څه باندې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د پرزول شوی حکومت استازي نصیر اندیشه یو بل موضوع یاد کړ. د وویل چې د طالبانو له لوري په ځینو سیمو کې د اقلیتونو ځینې کسان په زور له خپلو سیمو ایستل شوي دي.
د وی طالبانو د تاوتریخوالي غچ اخیستنې او اعدامونو لړۍ له سره پیل کړې. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوي او همدارنګه اقلیتونه یې په زور بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا له خپرې شوې ویرې یوازې لږ پرده پورته کوي.
دا مسله څرنګه ده؟
دا یو پیښه په دای کولې چې سوي دا چې حقیقت دغه ډول وو. هغه کسان چې مخکې زورواکي وو هغوی د نورو خلکو په کورونو کې اړولي چې هغه خلک لاړو دي خپل بېرته ولاړو خپلو کلیو ته. دا داسې کسان وو چې اوس خلک له زور څخه په استفادې یا قدرت څخه په استفادې څخه بې څوک ایستلي وي له کور څخه. دا حقیقت هغه ډول وو چې موږ وویل خو دلته خلک بل ډول انعکاسوي تر څو د دنیا د عکس العملو زموږ په خلاف پنجره وپاري.
یعنی طالبان دغه خلکو ته نه وو ورغلي چې دوی له کورونو وباسي؟
نه خیر، دا خپله هغه خلک دي چې رالو خپلو کورونو ته او نور په خپله له کورونو څخه په خپله خارج شو. داسې نه چې هغوی سره زور زیاتی شوي، هغوی په خپله په زبردستي باندې هغه ځای نیولي وو او دواړه طرف هغه چې وو هغه د اسلامي ممارت اړوند خلک نه وو.
په جنوا کې څه باندې دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پرزول شوي حکومت و استازي شغلی اندیشه چې دا خبره وکړه چې ځینې اقلیتونه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. حکیمي صاحب، خدا موضوع ردوي حکمت اعظمي ستاسو معلومات څه دي؟
افغانستان کې دا کار شوی دی. حتی ځینې هغه افراد چې د پخواني نظام پورې تړاو درلود یا د هغې د نظامي فامیلونه وه چې مثلا څوک شهیدان یې ورکړې وه دا هغوی فامیلونو ته دولت کوم ځای ورکړی، بالخصوص په کندهار کې دا راپورونه وه چې طالبانو هغې په زور د خپل کورونو څخه ایستل او ویلی چې دا منطقې د پخواني دولت چې ویشل دي دا باید زموږ د طالبانو افرادو ته باید ورسېږي. نو دا راپورونه تر ډېره حده پورې دقیق دي چې طالبانو هزاره قومي اقلیت په غزني کې مثلا بالخصوص د خپل ځایونو څخه مجبور کړي وو چې باید دی ولار سی بل زایتا او پکندار کې مدا پیش شوی دی. بلې دا دقیق دی.
مفتی صاحب، کچرته دې تراشم چې د طالبانو له صفوفو تر اوسه څومره کسان استل شوی دي؟
2340 تنه تنه راځي پورې په بلا بیل ویلاتو کې په شمول د مرکز کابل په شمول اسلامي امارت صفوفو څخه اخراج شوی دی بلا بیل جرمونو له عمله. البته ځینې کسان دا هو د تر تحقیق تعقیب او تپلټل اعلان دي.
ممکنه ده چې وایسي چې څومره کسان تر محکمې ته معرف شي؟
په لسګولو دي خو هغه چې معرفي شوي دي هغوی بیا خپې یا محکمې ورته برات ورکړې یا هم څه هغه سزا چې ګادرې د هغه ورته کافي بللې ده. نورو دغه سب څخه اخراجول دا پخپله یوه سزا ده په هغه باندې مړید کېدل دي د دې اصلاح وشي او هغوی ته مړوی شوی خپله ژتوره زندګي وکړي زه خو ورته بیا تاسو ته وساد کې ځای نهسته تر اوسه پرې مړی اخراج کړي دي هغوی بیا دوم ځل بیرته سفته بیا نه دي راغلي.
فکر کوي چې نور کسان به هم د طالبانو له صفوفو وایستل شي؟
بلې، ولې نه. موږ څلور دښمنو ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیستلي. دا هم چې زه پکښې دغه په انګړ کې د سپورو دفتر کمیشن موجود ده. د دې دفتر سره ټول دفترونه ترسیم دي او ورځنی ډول باندې هغه خپلې چارې ترسره کوي. ملګري پلیټي تاخات پسې کې معلومات کې موږ ته وړې څخه شکایتونه کوي. هغوی د بعدې ثابت کړل کې خلک راته معرفي کوي. هغوی چې حقیقت هم دا ډول دي لکه خلک چې وایي هغوی بیا موږ په دې پاړه باندې حقیقت موندنه کوو او بیا له سب څخه اخراجوو. نو په ټول ولایتو کې دا سلسله روانه ده. تر اوسه پورې فقط یو څو ولایتي چې هغه موږ پاک کړلې دي. نور ولایتونو کېدای شي نور کسان هم په ډېر ځله باندې په څو واره باندې کېدای شي دا پروسه بیا تجدید شي او بیا له سبا څخه نور کسان اخراج شي. البته تاسو معلومه دي چې دا اکثریت هغه کسان دي چې هغوی د کابل له فتحې څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت په ځواکونو کې ننوتلي.
تاسو ویلی شئ چې کوم ولایتونه یو مخ تصفیه شوي دي چې تاسو چاره ورته وکړه؟
بلې، کندوز، بامیان، دایکنډي تر اوسه پورې مکمل تصفیه شوي دي. نور ولایتونه تر اوسه مر تصفیه شوي نه دي اعلان کړي. البته پکتیا، پکتیکا ولایتونه هم نږدې دي چې تصفیه شي. ډېر کم کاري پاتې دي، هغوی اکثریت ولسوالۍ اخراج شوي.
نو په دې حساب ډېر ولایتونه لا پاتې دي. کېدای شي چې ډېر کسان نور د طالبانو له صفوفو وایستل شي، که څرنګه؟
بلی ولی نه ولی نه ولی نه دیر ولایتونه پاتی دی او گام جایی دی لگده سویت نه پاتی او چون گام بانی پرتنی که همون رو جدولو تا ترتیب کنی پا جدول که دی آقا ملگری لیکی پا در آقا باکی پیلتر در آقا سیبوزی آقا پاکستان دیشتایم مارد پا اردو و پلیسو که جسپ کیجا و سیبوزی ترسو آقای دخپل ازتمن زندگی بود.
مفتی صاحب د خبرونې په پیل کې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وسوله چې ځینې کسان چې په جرمونو کې لاس لري، مثلا د طالبانو د صفوفو ځینې کسان چې تور پرې پورې شوی دی چې په جرمونو کې لاس لري، دغو ته به څه سزا ورکوي؟ یعنی دا خو جرم تر جرم پورې ده، لیکن که په قتل باندې څوک ګیر شوي او انتقام یې اخیستی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې کسان مخکې ډېر جرمونه شوي دي، کېدای سي چې انتقام جویي وکړي او انتقام واخلي، د انتقام په بدل کې به آیا په دوی باندې شرعي قانون تطبیق شي؟
بلې ولې نه، تاسو خبر یاست چې نظامي محکمه د اسلامي امارت په تشکیل کې بېله څانګه او مستقله اعلان شو او هغې عملا کار شروع کړی. نو همدغه راز دوسیې چې دي هغه به هغې محکمې ته سپارل کېږي، په هر اندازه باندې چې جرم سوی و، ارتکاب د جرم سوی، په هغه اندازه باندې به سزا ورته ورکول کېږي.
مفتي صاحب مننه.
مننه
اعظمي صاحب، له تاسو څخه مننه کوم. بس کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکای او آر جی.
یکی بعد از